وما ورز دا ونی مهمه پیښتا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار ایم او لوی متفاوت زاویه د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي ومه ورځ کې مو هرکلی کوم. نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغه امریکایي 150 کلنې میرمنې نه هم خبرېږي چې 3 اتیا کاله پسې ماسټري بشپړه کړه. په بلچراغ کې بیا له یو زلمی سره د غیر انساني عمل په تور د 5 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمېدونه د ملا فضل الرحمن د ویرې حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوڅې احوال هم درکوم چې هر دروازه او هر بل بورډ یې د یو کورس دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. لومړی وار د ښځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوه کانفرنس ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه ښځه ټاکلې خو له افغانستانه هیڅ میرمنه نه ده بدلې.
د دوه او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مسله چې طراح او بنسټګر افغانان لري، نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دی ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق ما د مارچ میاشت نه چې کله دوی اعلان وکړه چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي، ما دا ویلي چې دا ناسته به هم لکه دوه نورو ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متی الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقرریو پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي.
مشکل په کم ځای کې دی، کار اهلکار ته نه سپارل دي. که چېرته کار اهلکار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس الوزرا یو داسې شخص ته سپارل شوې وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو، نو آیا ته فکر کوې چې هغې مدعي ته مدعي علیه ته به دور ته به مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لویو لوبډلو پر اساس لولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لوی او غټ اچیومنټ دی افغانستان لپاره. موږ او تاسو کولای شو چې په نومري ځل باندې نیوزیلینډ ته ماته ورکو، آسټرلیا ته ماته ورکو، او موږ او تاسو تر ټولو ښه خبره دا ده چې تر اوسه پورې یعنې سل سیمی فاینل دي د افغانستان په بیډنګ کې چې دي دوه لوبغاړي په ټاپ فایټ کې دي. که موږ د بولنګ ډپارټمنټ ته راسو، درې لوبغاړي موږ په بولنګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دي، نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنټ ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار له منځه ځغلولي. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېمه ناسته پیل شي. طالبانو دغه ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوي استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون به کوي. دا سره پورونه هم شته چې ناستې افغان خزی د طالبانو په غوښتنه نه دی بلل شوی او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاد نه شي. هغه ټکی چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویسټ د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړاو ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او ښځینه استازي ځکه نشته چې طالبان تازه له غرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړې چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دیره و.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې پاغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې و نکړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دی چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دی.
امروز نشست دوها واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بل خو راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د جی و هیوادونو مشرانو یو لیک استولې چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د ښځو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړي دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دوی فعلاً دې ته په دې خوشاله ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې هم په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دي، هغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پېنه پوهېږو
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي، او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیاته توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانی ده، او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي او د حل لار ورته پیدا نه کړي، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خی د دې ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سری میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو له بل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونو کې د طالبانو د سری میاشتې مرستیال ملا نورالدین ترابي ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي، د سری میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتی وهي او پر ځای یې واکونه ده ته باید تفویض کړی شي. هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نورالدین ترابي له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپلې خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نورالدین ترابي وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړی چې نورالدین ترابي له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړې او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د ده په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سرې میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د ده په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې ادارې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د مرستیال ملا ترابي او رئیس ملا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حده رسېدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ لپاره د موقف لپاره د یو انتخابول د یو لري کول په یو دفتر کې سرکار کې یو دی یو بل ماتحت وسیږي، مګر هغه په دې کچه کې وسیږي چې زه دا ماتحت څنګه هم د خپل ماتحت وساتم، هغه څنګه لوړ لاړ نشي، څنګه مخه نیولی شي، او څوک چې ماتحت دی هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم، کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي، چې زه دا تر لوړ مقامات پورو رسم په دې باندې کریډیټ واخلم، دا هیڅ شي، او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي چې دا هیڅ شي، دا په ځینې اداراتو کې شته دی. د سرې میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناڅه لیک شوي ده چې ځینې تاسې پورې به هم در رسېدلي اوسیږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دغه کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نه سپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بیساریو بریاو تیره اونۍ د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی بحثونو سربیره د نړیوالو په بحثونو پراخ سیوری غوړوله. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلې په تلو تیره اونۍ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوي وو او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګانډا لوبډلې هم راڅملولې، او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغو بریاو د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوښي ښودلې ده. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ځلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایلی دی.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک، د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې وو، هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پایلوبې ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې ده چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي، نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بل لاسته راوړنه ووایم چې د راشد خان څه رقم کیپټنسی چې وکړل، څه رقم چې په هلکانو کې هغه سپیرټ واچو، څه رقم چې هلکانو ته هغه کانفیډنس ورکړه، هلکان یې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولی شو چې هر چا ته ماته ورکولی شو. که تاسو د هغه خبرې واورې چې کله به هغه د پلینګ الیون ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو. هغوی ځان شوم
بلخوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي راډیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیولی. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسانو ازادۍ راډیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواره کړي دي. هغه ټکه چې طالب سرچینې یې ازادۍ راډیو ته ردوي، وایي دوی د مینهوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینهوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د عزم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخوا دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوي او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپل خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملا فضل الرحمان نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټی ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بله بربادي بللې ده او ژر تر ژره یې د دغو عملیاتو د بندولو خبرداری ورکړی دی. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسی غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوي دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د سیمو کې خپل نورې نظامی پروژې پلي کړي.
اس خیبر میں، اس پشتون قبائل علاقے میں، اس پشتون وطن میں سکندر کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں چنگیز کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے ماتا، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر پہ رستہ پوچھ رہے ہیں.
پښتانه پرېږده، صرف سرکاري سړي د پولیس و په پېښور چې څو میاشتې اول هغه یې وویشتل، په هغه تا خفګان نه کولو، ولسونو چې خفګان کولو تا په هغه یې فایر کنټرول. او البته دوه درې میاشتې مخکې په میرل کې او فوجان و چې د پنجاب و چې کله هغه وویشتل شول، بیا تا ٹویٹونا کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو وا، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړې، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر رښتیا د ټول پاکستان فوج کا یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګونو زره بې کوری او تلفاتو پنځون کې پاکستانی ضرب العذاب عملیات توبانی لس کاله واوختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې غوښتل یې له دیر ښار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندیږي. امریکا افغانستان ته په هفتهوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه یې اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کېږي. خو د امریکا د سی آی ای یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هر اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي. خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2020 کال له اوړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال می میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي خو دقیق شمیرې نوې وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو پر اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د دې د وجې نه اوسېږي هغه کوم تعهدات چې طالبان د امریکې سره کړي دي په دوحې کې، د دوحې په قرارداد کې کېدای شي پر هغې کې پاتې راغلي اوسېږي او هغې د دا درې کاله د دوی سره مرسته او همکاري وکړله او وخت ورته ورکړل تر څو دوی دو خپلې ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې اوسېږي، په بله لار باندې غم کوي چې څنګه چې دی طالبان بېرته د موقف څخه لرې کړي، د دوی په بدل کې چې دی څوک راوي. یا کېدای شي همدغه د دوحې کومه ناسته چې ده د ناست په خاطر باندې هم خطه کړې اوسېږي تر څو د یو فشار په توګه باندې چې دی دا راواخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې دی استعمال کړي. نو مختلف انګلونو څخه ورته لیدل کېدلی شي، مختلف ځوابونه په لاس راځي. وبګور وخت و حالات ته چې څه کېږي، آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنه.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي، دوی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونیسي. زه فکر کوم چې که چیرې ټرمپ راسي، یعنی که چیرې جمهوری پال د سپینه ماڼۍ هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سمدستي قطع سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره په امریکې کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمېدو ده او طالبان به د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار له مخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې پر راتلونکې غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یې یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلي د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګري ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریته په شا شوي او ټینګار شوی ده چې ملګري ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټ کولو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلي افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت ده چې هېواد له اوسني حالته وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیر نه ده کړی، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال یې د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع و چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیرونی په ټولنیز رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی یو کمسینه زلمی په ماقات کې له شکنجې وروسته لرګې منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانیو چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه سي ناوړه ترینې سزا څرکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان له یوې نجلۍ سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بللې خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپږ کسان نیول شوي دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجې او سزاوې ورکول ښیي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی یې ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستانه شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروغوښتي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوغوښتي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان له کې مروته او بنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترینه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ گیٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر بندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوې هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شوي وو او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیری ونې یو وار بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی و چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه.
ویلی جی شیز مرکز ون کے بڑی اتماعہ کھڑی دیا حضرت دیو جو دیرہ یہ رویت کرتے ہیں کہ یہ حقوق ذان یعنی چی
پټولنی زو رسنیو د ګلبدین نائب له هر شوخی هم ډول ډول بحثونه جوړ شوی و چې نو موري له بنگلاديش سره لوبه کې د باران لامل د لوبي زندولو په فار ځان په مکر چول دغه بحثونه حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو تاړ کړ خو پاکستانی رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللی او مازی په خندا یې تیره کړې ده نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی دا چې خی نائب لمړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي او سم جالبې خبرې وایي چې د ملتونو د بریا راز د خزو په تعلیم کې دی او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر خزو یې زده کړې بندې کړي خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټری ته داخله وکړه خو میړه یې جورج هسلو همغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو هسلو پای هغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړیو چې ماستری ترې پاتې شو خو درې اتیا کال وروسته دا د ارمان پوره شو نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 10 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کیږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي او چټ جی پی ټی خو به پیژنئ چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي اوس ساینس پوهانو ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څېړونکي ایلن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخت ده چې څوک پوښي له یو ماشین سره غږیږي دوی وایي 1500 رضاکاران له یو انسان او څلور مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یو ویل معلومه کړی چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږېدلي 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړې دي او په لیکنې ډول یې ورسره غږېدلي او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ مه هېروئ
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاند څنګه په دې خبرونه کې لځوان سندرغاړي میرخان مقوری سره خبرې شوې دي نو موري وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوې
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وا باغ ورځ سما د نړۍ تسترګي غړولې خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې او دا غنه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه به راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما ته خوانه اجازه ست بیا نو ما سندره ډیر کړې
ಮಗು
چې په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اخلا خبرې کوم ملتي ام وکړي. قدر منوونکو، د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په معفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره اورو. خو درته وای چې لږ وخت نه تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کارونه باندې اخته؟
ما په افغانستان کې هم زوم طالب د 2013 په منځ کې ز افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل استلا دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل کار او خپل په دفتر کې بوخت شم، خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې چې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان په اصطلاح توکي او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لرئ او دا چې تاسو سندرغاړی ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې، د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. داسې له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم او څه نا څه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړي، وړاندې کړي مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسي ګلم او خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو زموږ خپلوان زموږ دوستان وسمالته دي د دوی برخورد له تاسو سره څنګه وه آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یو داسې ډیر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوسته کورنۍ کې پیدا شوی یم، نو ما ته هیچا هم نه نه ویل څنګه څه ما وختي تاسو ته وویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، خو وروسته هغوی څه ماته اجازه راکړه، نو بیا داسې څوک نه و څه ماته ویلي و څه ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې، ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم د دوی سره، کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وایي؟ او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي، او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي، د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل څه زه خپل د خوښې موسیقي ته، څه هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده، هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول، نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې زه د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې څه ما او ده پرې مشوره کړې وه، او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و. زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته. نو فکر کوم څه هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم، او نور به کوشش کوم څه خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې، هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم څه. زه به وایم د وطن وطن سندرې، څو ژوندی یم څو چې سارا کې چلی. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندی یم کوشش به کوم څه حماسي سندرې او د وطن د پاره د وطن د خلکو د پاره سندرې ووایم.
دم ګړی تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقۍ په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوئ؟
په کمپوز کې په پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو، زما په موسیقۍ کې لارښود دریا صاحب، فرهاد دریا. د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګه انډیوالي ده، بېشمېره کمپوزونه راکړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي. هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت څه پې راځي، نو هغه خپل جیبه مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه ګذاري وکړي، نو موږ بس د خپل جیبه مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره شو، هغه د نندارتون موضوع وه چې هغه د تاسو له انسټاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پرې خبرې کړې وې. په دې هکله معلومات راکوي، دا نندارتون چیرې وه، څه رقم وه، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندارتون په هکله زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندارتونونه جوړوي، زموږ کار دغه ده. ما پخپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه لرم تقریبا د 12-13 کلو. نو دا یو شخصي نندارتون ده، موږ یا زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې. البته هلته 6-8 هیواد دي چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هیواد نمایندګي کوي، خپل د هیواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم، او د تاجرانو سره مرسته کوم چې هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور ده، د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعاً افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. طبعاً داسې نندارتونونه دي لا ډېر سي په ټول نړۍ کې، داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نه سي تلای، هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. نو موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو، او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسوو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پوراسه څور بخوی چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاکلام یو څولرو پام دی پختنی سره به بیا نو خپل خبرونه پاتور رسو.
څومره خدای دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د اروخات بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې ورسته نشروي، د غیاب تازه کی د روح ته دعا کی. زه خوشبخته یم د داسې یو سړي زویم چې همیشه د وطن نوم اخستې، د وطن لپاره خدمت کړی، خپل په سندرو کې، خپل په شعرونو کې وطن ستایلی، د وطن ښکلای بیان کړی، او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لری لری ځای پورې رسولې ده. د ده روح دې ښاد وي، د ده مینهوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د ده یاد همیشه تازه لري، د خلکو په زړونو کې د ده مینه همیشه تازه وي.
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدلو لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. ښاغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي دي ته واڅوي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
په حدی کې میتونیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویشه داریم که تعداد زیادی از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کوم ځای چې کوی شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالی ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښي نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د وسو هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسان په دې توانیدلي چې بهر تراشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته پته مېو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 34 نفرشان سبب شویم کی سبب شده 5% شاید شوه 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خاقلی عسکری و یه غزوان سندرغاری چه تازه کردول شوی لغوز خدا تمنوش کولی چه موسیقی تا دی دیر کار وکری، زکه خپل لا بلد ندی دجون په نور و برخو که هم ستونزی لری. خوب خانی به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقی تا په جدیت سر کار وکری.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکلی یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګنو ستوندو سره سره به هر طرف غلي، له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دې همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپله ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا به هر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړې، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړې، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره دې د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته دې اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي دې له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیاین کار تولید کنن، شانه بتن، موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوی په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان او ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوئ بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګذارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها، از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا وادی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است علم مال او ملګری.
کم خوگی گی داستا پتلو منی چی
چی کورو کل چم خوگی گی یوازی زنیم چی
درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے چرت دے دا کام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم دے جماعت پہ درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا دا قام و شوکنا ساسو در اختیا ویلو توان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے دا کام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے د تاریخ نخې اور کې کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپ کې کړې کنا هر خوا ته کړې کنا راولې پیر روخان او باچا خان چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی حغت زوان چرته دې او سرچتر نظار کی حغت زوان چرته دې نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو باندھا نوستایا ما دشنو
کلو بندن استایا ما دشنو مت کزن ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 24 ساعته.